کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته شراک لست. د یوې موثقې حکومتي سرچینې په وینا سترې محکمې د یو شمېر وزیرانو د سلب صلاحیت کولو په برخه کې د ولسي جرګې پریکړه تایید کړې ده. ولسي جرګه څه وایي او د سترې محکمې ځواب څه دی په همدې خبرونه کې اوري. د افغانستان د دیارلس سوه شپږ نوي ملک البودجه د ولسي جرګې لخوا رد سوه. او په نړیوالو مطالبو کې اوري چې د جرمني پولیس هغه تونسي وګړی تعقیبوي چې د برلین په کرسمس بازار کې د خونړۍ حملې د ترسره کولو شک قرباني کېږي. دا ټول وروسته راځي. لومړی فرشته جلالزئی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
اوریدونکو سلامونه. په مکرې د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان ولسي جرګې نن د راتلونکي مالي کال لپاره د بودیجې پلان رد کړ. د هرات ولایتي شورا نن د احمد شاه ابدالي په نوم ترانسپورتي شرکت بند کړ. او د روسیې ولسمشر په ترکیه کې د دغه هیواد وژل شوي سفیر ته د روسیې د اتل لقب ورکړ. پوره خبر نو اوري. د افغانستان ستره محکمه وایي چې تر اوسه یې د افغانستان د حکومت د یو شمېر وزیرانو د صلاحیت د سلبولو په اړه د څه پریکړه نه ده کړې. خو تر دې وروسته د افغانستان په حکومت کې یوې سرچینې چې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، ازادي راډیو ته وویل چې د کابینې د یو شمېر وزیرانو د صلاحیت د سلبولو په اړه سترې محکمې د ولسي جرګې پریکړه تایید کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې غړو ویلي دي چې تر اوسه د سترې محکمې له لوري دي ته څه نه دي ویل شوي. د دې مسلې سپیناوی وروسته په خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان ولسي جرګې نن د راتلونکي مالي کال لپاره د بودیجې پلان رد کړ. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي جلسه کې وویل چې د بودیجې پلان په ولایتونو کې د مصارفو لپاره د توازن نشتوالی او ځینې نورو ستونزو له امله رد شوی دی. د افغانستان مالی وزارت ویلي دي چې د راتلونکي کال بودیجه 4.6 میلیارد افغانۍ وه چې 2.8 میلیارد یادي او 1.8 میلیارد یې پراختیایي بودیجه وه. او د هرات ولایتي شورا نن د احمد شاه ابدالي په نوم ترانسپورتي شرکت بند کړ. د اقدام په وروستیو کې د احمد شاه ابدالي شرکت د یو مسافر وړونکي موټر د خونړي ټکر له امله شوی چې لږ تر لږه 15 تنه پکې مړه او لږ تر لږه 40 تنه زخمیان شو. د هرات د ولایتي شورا مشر کامران علي زاین اندازه د رادیو خبريال ته په هرات کې وویل
شورای ولایتي بینه تجربه هم کې دروازه یې ای شرکت بره فعلا بسته بشه تا یک تواداد بر مردم بده.
د کندهار او هرات پر لوی لار تل خونړی ترافیکی پیش کیږي. د جرمني مطبوعات وایي پولیس د هغه تونسي وګړي په لټه کې دي چې په برلین کې د کرسمس په مارکیټ کې اسناد موندل شوي دي. د جرمني ولت ورسپانی او د جرمني ډیر شپیګل اونیزی نن وویل چې دا سړی د روان کال په پیل کې د کډوال په توګه دغه هیواد ته ورغلی و. په برلین کې د دسمبر په 19مه د کرسمس په مارکیټ کې په حمله کې 12 تنه مړه او تر 50 زیات زخمیان شو. په جرمني کې د جنایي څیړنو د اتحادیه مشر اندري شولس نن ډاډ څرګند کړ چې تر سبا یا ډیر نږدې وخت به یو نوی مشکوک کونی ولسی ځکه کافی شواهد یې راغونډ کړي دي. پولیسو ته لږ تر لږه 500 کسانو د پیشپړه معلومات ورکړي دي. د ترکیه چارواکو باور څرګند کړي چې په امریکا کې د میشت مذهبي مشر فتح الله ګلن دلی په انقره کې د روسیې د سفیر په وژنه کې لاس درلود. ترکیه خپل دا نظر له امریکا سره شریک کړی دی. د امریکا د بارونو یو چار وزیر جان کیری چاوش اوغلو ته ویلي چې په امریکا کې د ګلن استوکنه او د روسیې د سفیر له قتل سره د هغه د ارتباط ادعا له پیش سره د امریکا نوم هم تړلی چې دا یوه بې اساسه او د خندا وړ خبره ده. د امریکا د بارونو یو چار د وزارت ویندوی جان کیربی په دې اړه وویل
The secretary in his conversation with the foreign minister did
The barani char wazir pa amrika ke da shagali guland maujoodiyat la mala da de qatl pa irtibat po ina wa ke priya shmere da o che da turkiye le lori khpareji aw da amrika da dakhalat ya amlatar ya da wan pa keji andeshna sarganda kra da da khandawar aw be asasa ida awidi da rusiya da ulusmashr wayandoy dmitri peskov na noel che da doy da safir da qatl pa ra da tsirno turbash paredo puri ba har qazawat la waqta mukhkiwi. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په ترکیه کې د دې هیواد وژل سوي سفیر ته د روسیې د اتل لقب ورکړ. د پوتین په نننی فرمان کې ویل شوی چې اندری کارلوف د خپل هیواد د بهرنۍ کړنلارې د ترسره کولو او شامل کولو او د زړورتیا له امله دغه لقب ګټلی دی. کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د اندری کارلوف د درناوي په مراسمو کې د ګډون لپاره خپله کلنۍ خبري غونډه چې باید سبا تر سره شوی وای یو ورځ ځنډولې ده. پوتین به د جمعې په ورځ په خپله کلنۍ وینا وکړي. د رومانیا سوسیال دموکرات ګوند یو مسلمانه ښځه سیویل شایده له خپل لوري د دې هیواد د صدارت لپاره کاندیده کړه. د دې ګوند مشر نن وویل چې میرمن شایده به د دوی له لوري د رومانیا د حکومت د مشرتابه لپاره کاندیده شي. دا په 2015 میلادي کال کې د لنډې مودې لپاره د رومانیا د سیمه ییزې پراختیا وزیره وه. د رومانیا سوسیال دموکرات ګوند رواني میاشتې په 11مه د دې هیواد په پارلماني ټاکنو کې لویه ونډه وګټله. د حکومت د مشرۍ لپاره د سیویل شایده دا کاندیدی باید د دې هیواد د ولسمشر او پارلمان له لوري تایید شي. سیویل شایده به اوله ښځه او په ځانګړي ډول اوله مسلمانه ښځه وي چې په رومانیا کې چې اکثریت خلک یې مسیحیان دي د حکومت مشرۍ ته ټاکل کیږي. په رومانیا کې د وګړو تر 1% کمه برخه مسلمانان دي.
خبرونه مل آزادې رادیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. یوې معتبرې حکومتي سرچینې ویلي د کابینې د یو شمېر وزیرانو د سلب صلاحیت کولو په تړاو سترې محکمې د ولسي جرګې پریکړه تایید کړې ده. د افغانستان د 1400 مالي کال بودیجه د ولسي جرګې لخوا رد شوه. د دې جرګې مشر وایي
بودیجه ملی سال مالی 1396 با استثنای 3 کارت اکثریت خاطی بودیجه رد.
بلخوا د ولسی جرګې غړي په کونړ کې د داعش وسلوالو د مرکزونو د جوړېدو څخه اندېښمن دي او له افغان امنیتي ارګانونو غواړي چې مخه ونیسي.
ځکه د دې عمومي جبهه په ننګرهار کې ده. ولې د دې مرکزونه اوس په نوي په کونړ په ځینو ساحو کې ایجاد شوي دي. ټول معلومات چې موږ درو لګي دي جذب کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ننګرهار کې د پلار لخوا د یو اووه میاشتنی ماشوم د سر پرې کولو پیښه غیر انساني بلل ده او عمل ته د سزا غوښتنه کړې.
اوس کوم د دولت نه چې دی عمل ته چې دولت ته لاس کړی دی توقیف لاندې دی د افغانستان د قوانینو مطابق سزا ورکړي.
په نړیوالو مطالبو کې اوري چې د جرمني پولیس هغه تونسي وګړی تعقیبوي چې د برلین په کرسمس بازار کې د خونړۍ حملې د ترسره کولو شک قربان کیږي. د مجله مو تر شپږنیمو بجو ده چې زفرې په ظاهر درته وړاندې کوم. زموږ خلاصه د رادیو اوري دوستان ورزو د خبرونې لمړني مطلب ته. د افغانستان یو حکومتي منبع وایي د کابینې د یو شمېر وزیرانو د سلب صلاحیت کولو په تړاو سترې محکمې د ولسي جرګې پریکړه تایید کړې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو غړي نن ازادي رادیو ته وویل چې دا سره پورنه ترلاسه کړي چې سترې محکمې ویلي په دې اړه کوم خاص نظر نه لري او دغه مسله د ولسي جرګې حق بللی دی. اخو حقوقي کارپوهان وایي که چیرې د سترې محکمې له لوري داسې پریکړه شوې وي د حقوقي اړخونو په پام کې نیولو سره سوي ده. افغانستان ستره محکمه وایي تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. عباد الله حننزی په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان سترې محکمې د کابینې د وټنو وزیرانو د سلب صلاحیت کولو په تړاو د ولسي جرګې پریکړه تایید کړې ده. په افغان حکومت کې یو موثقه سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته یاد موضوع مطرح کړې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو غړي د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هغوی هم د سترې محکمې له لوري د ولسي جرګې د پریکړې د تایید په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي وویل سترې محکمې ویلي په دې اړه کوم خاص نظر نه لري او دغه مسله یې د مقننه قوې له خاصو صلاحیتونو بللې ده. دای وایي موږ دا اورېدلي چې سترې محکمې ویلي چې په دې اړه کوم خاص نظر نه لري. استزاد د ولسي جرګې حق دی. د تخنیکي پلوه هر موضوع هغوی پورې اړه لري او د بنسټونو د واکونو د ویش لپاره استزاد د ولسي جرګې حق دی او په دې اړه د اساسي قانون دوه نویو ماده د تفسیر وړ نه ده. جمهوری ریاست سباندې یو میاشت مخکې د ولسی جرګې له لوري د کابینې د وو وزیرانو د سلب صلاحیت کولو موضوع سترې محکمې ته راجې کړه او اعلان یې وکړ چې تر وروستۍ پریکړې پورې به سلب صلاحیت شوي وزیران خپل کار ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو، د فواید عامې، د کار او ټولنیزو چارو، د ترانسپورټ، د پوهنې، د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د لوړو زده کړو وزیران له 80% څخه د پراختیايي بودیجې د کم مصرف له کبله د ولسی جرګې له لوري سلب صلاحیت شول. که څه هم د وزیرانو د استزا په اړه د سترې محکمې د پریکړې ځنډېدل غبرګونونه راپارولي، خو د سترې محکمې عمومي اداري امر عبدالله عطایي د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل لا تر اوسه په دې اړه سترې محکمې کومه پریکړه نه ده کړې. له دې مخکې ولسي جرګې له حکومت څخه غوښتي وو چې نور کسان د کاندید وزیرانو په توګه دې جرګې ته د باور رایو د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي. هخوا حقوقی کارپوهان وایي کچېرې د کابینې د وتنو وزیرانو د سلب سرایت کولو په تړاو د ولسی جرګې پریکړه د سترې محکمې له لوري تایید شوې وي د حقوقي اړخونو په پام کې نیول سره شوې. په دې اړه حقوقي کارپو کبیر رنجبر وویل دای وایي زه فکر نه کوم چې کومه سیاسي پریکړه شوې وي. که چیرې هغوی سیاسي پریکړه کړې وي په هغه صورت کې خپل استقلال له لاسه ورکوي. زه په دې باور یم چې یوازې حقوقي اړخونه په پام کې نیول شوي او له مخې یې پریکړه شوې ده. ځینې رسنیو راپورونه خپاره کړي چې سترې محکمې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ د تقابل د نه رامنځته کېدو په خاطر د وزیرانو د استعضا او سلب صلاحیت کولو په موضوع کې د ولسي جرګې په ګټه پریکړه کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
او د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه وو اوري. د افغانستان د 13.9 مالک حل بودیجه د ولسی جرګې لخوا رد سوه. پر دې بودیجې نن په ولسی جرګې کې بحث وسو او غیر متوازنه وبلل سوه. د جرګې رئیس د مالی وزارت څخه وغوښتل چې پر یاده بودیجه له سره غور وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د ولسی جرګې غړو د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر یادې بودیجې د بحث کولو پر مهال وویل چې په بودیجه کې د ولایتونو ترمنځ انډول په پام کې نه دی نیول شوی او د وروسته پاتې ولایتونو تعلیمي، فرهنګي، روغتیايي او پرمختیايي برخې پکې له پامه غورځول شوی دی. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د 1390 مالي کال پر بودیجې د جرګې د غړو د رایو نتیجه داسې اعلان کړه:
بودیجې ملي سال مالی 1396
د 13.9 مالی کال ملي بودیجه جمن 4.1 میلیارد افغانۍ ده. 15 ګونو کمیسیونونو پرې د رد نظریات ورکړي، موافق د شنه کارتونه او مخالف د سره کارتونه پورته کړي. دا بودیجه په غوڅ اکثریت رد شوه.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجه د کمیسیون د معلوماتو له مخې د 1390 مالی کال بودیجه د روان کال د قوس په لومړیو کې ولسی جرګې ته د بحث لپاره سپارل شوې و چې د جرګې د ټولو کمیسیونونو رئیسانو پرې بحثونه کړي او د رد دلایل وړاندې کړي دي. د ولسی جرګې رئیس هیله وکړه چې د مالی وزارت د ولسی جرګې د غړو نظریات او وړاندیزونه په پام کې ونیسي او د را روان کال په بودیجه کې د ځای کړي. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد د راتلونکي کال بودیجه 4.6 میلیارد افغانۍ ده چې 280 میلیارد عادي او 180 میلیارد پرمختیايي ده. د ولسی جرګې لخوا د را روان کال د ملي بودیجې له ردېدو وروسته د مالی وزارت چارواکي وایي چې سره له دې چې د مالی وزارت د بودیجې په ترتیبولو کې د ولسی جرګې د غړو نظریات او پیشنهادونه ځای کړي، خو بیا هم د مالی وزارت حاضر دی چې د بودیجې په نوې طرحه کې د هغو نظریات او پیشنهادونه د قانون او د حکومت د مالی توان سره سم په پام کې ونیسي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی په دې اړه وایي
عدم توازن بودیجه او بعضی سوالای دیگه ممکن است دلایل رد از باشه.
د بودیجه ناندول توپ او همدارنګ نور پختنی خای د دې لامل شي وی چې بودیجه رد شي. د بودیجه د اساسنامې په اساس مونږ دوه درې ونی وخت لرو چې د ولسی جرګې له مالی او بودیجه له کمیسون سره بیا هم کینو او افهام او تفهیم ورسره وکړو.
دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې له خوا دغه بودیجه ردیږي، بلکې په تیرو کلونو کې هم ولسی جرګې ورته بودیجه سوسو زل رد کړی ده. په تیرو کلونو کې ځینې وزارتونو دا هم ویلي و چې د بودیجې ځنډول د دوی د پراختیايي پروژو د پلي کېدو خنډ کیږي. د ولسی جرګې غړي وایي کله چې د پراختیايي پروژو لپاره د دوی وړاندیزونه او سیمه ییزې ستونزې په پام کې ونیول شي، دوی به له تصویبولو انکار ونه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو بیا هم د ولسی جرګې اړوند مسایل باندې د پټکی روخو د ځل پر یوې امنیتي موضوع خبرې کوو. په ولسی جرګې کې د کونړ ځینې استازي له افغان امنیتي ارګانونو غواړي چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د مرکزونو د جوړېدا مخه ونیسي. د کونړ سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په لیرې پرتو غرنیو سیمو کې د داعش ډلې فعالیت تاییدوي. رحمت الله افغان نور جزئیات راکوي.
په ولسی جرګه کې د کونړ یو شمیر غړي وایي چې دوی په دې ولایت کې د داعش ډلې له حضور او فعالیت څخه اندېښمن دي. صالح محمد صالح د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که افغان حکومت په کونړ کې د داعش ډلې د لومړنیو فعالیتونو مخنیوی ونه کړي نو ممکن دغه ډله د کونړ خلکو او حکومت ته په نوي ګواښ بدله سي.
ځکه د دوی عمومي جبهه په ننګرهار کې ده، ولې د دوی مرکزونه اوس په نوي نوي په کونړ په ځینو ساحو کې ایجاد شوي دي. ټول معلومات چې موږ لرو لګي دي جذب کوي او هغه امکانات چې دوی سره دي. د افغانستان مرکزي حکومت دغه ټکي ته توجه ونه کړي نو امکان لري چې کونړ بیا د یو ځل دغه سي ګروپونو کار شي او د افغانستان ولس ته او خصوصا کونړیانو ته به یو لوی ضرر وي.
د کونړ سیمه ییز او امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په لرو پرتو او غرنیو سیمو کې د داعش ډلې فعالیت تاییدوي خو ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو په مرسته د دوی هر ډول مقابله کولای سي. د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه په دغه ولایت کې د داعش ښکارا فعالیت نه دی پیل سوی، خو په ځینو سیمو کې په پټه جلب او جذب روان دی. د کونړ امنیه قمندان جمعه ګل همت وایي چې په کونړ ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه راپورونه ترلاسه کړي.
هیڅکله به داعش تورستان ونه توانېږي چې د کونړ په ولایت کې دایمي استوګنځای ولري. زه په اطمینان کامل درته ویلی شم چې د الله تعالی په کومک او د ولسونو په همکاري نو ټول امنیتي ځواکونه په روسي همغږۍ سره د دې توانایي لري دښمن ته غشمتونکي جواب ورکړي.
دا په داسې حال کې د چروان کال د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې افغان حکومت د داعش ډله سخته وځپله او اوس هم د دې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې او اوس یې د کونړ په ګډون یو شمېر نورو ختیځو ولایتونو، نورستان او لغمان ولایتونو ته مخه کړې، څو پټنځایونه پیدا کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل افغان ځواکونه به په هیڅ ولایت کې هم داعش ډلې ته د فعالیت اجازه ورنه کړي.
زه د کونړ خلکو ته وایم چې ډول چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې هم دا شان به په کونړ کې هم له مات سره مخ کیږي. دوی ته به د جلب جذب او فعالیت اجازه ورنه کړو.
پولیسی جرګه کې د کونړ استازي صالح محمد صالح وای دا چې کونړ یو غرنۍ ولایت دی، کچیرې داعش ډله پکې ځالې جوړې کړي نو کولای شي ټول افغانستان ته ګواښ پیښ کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او سم یو بشری موضوع را اخلو. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په ننګرهار ولایت کې د پلار لخوا ته یو اوه میاشتنی ماشوم د سر پرې کولو پیښه غیر انساني بللې او هغه یې غندلې ده. دغه کمیسیون د ماشومانو د برخې همغږي کوونکی نجیب ببرکسی نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ښځو او ماشومانو سره د تاوتریخوالي د پیښو د عاملینو قضیې باید وڅېړل سي او د قانون له مخې سزا ورکړل سي. د ازادي راډیو همکاري نجیب زمان له شغلي ببرکسی سره مرکه کړې او په سر کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د خبرګون په اړه پوښتل دي.
دغه پیښه یو غیر اسلامي، غیر قانوني او غیر انساني عمل دی. دغه زه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د بخش مسؤول په توګه دا غندم او خاص کوم د دولت نه چې دې عمل ته چې دولت په لاس کې دی د توقیف لاندې دی د افغانستان د قوانینو مطابق سزا ورکړي. او متاسفانه نه یوازې دا چې په افغانستان کې د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی، موږ په مختلفو ځایونو کې د رسنیو نه او زموږ ځینې خپلې ارزونې او موندنې دي چې دغه پیښې متاسفانه زیات شوي دي.
دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې شته؟ تاسې کومې لارې سنجولې دي؟ ورته څه ډول کېدای شي چې دغه پیښو مخنیوی وسي؟
د ډیرو داسې پیښو حاملین چې بیا وروسته ویل کېږي دا معتاد په مواد مخدر دي، د میندې او پلرونو عدم آګاهۍ، د ماشومانو د حقونو په اړه باندې فقر، ناامني، تندرستي او د کورنۍ تاوتریخوالو لاملونه دي چې متاسفانه په دغه برخه کې د دولت دخوا او نورو مسؤولو ارګانونو دخوا داسې اقدامات نه دي شوي چې دغه کچه راټیټه کړي. ولې باید دولت د دغسې پیښو عاملین یا مجرمین چې نیول کېږي هغې ته سزا ورکړي د افغانستان د قوانینو مطابق؟
د ښځو او د ماشومانو سره د تاوتریخوالي عاملین دولت نیولی دي. ته دا اوس څومره قضیه د دوی چیرل سوي دي؟ څومره کسان ستاسو د معلوماتو پر اساس هغوی ته سزا ورکول سوي ده چې دا هم کولی سي یو څه ارقام د تاوتریخوالي راکښته کړي؟
دغسې پیښو عاملین بلکې د قاچاق او تښتونې او جنسی تیری پیشی که در ماشومان سبت شویدی زن عاملین تا دولت سزا ورکری دا ولی دغسی کارا وضعیت چه حدی اقل لگه در عمومی از هانو تا کنات ورکی یا خلق اگه خل ستونزی چه لری یا نگرانه یا اگه تشویشونه چه موجودی متاسفانه اگه تا دست یا در کنات لارا نده مندل شویش.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت د شکول لپاره څه کار کړی دی؟ یعنی د دوی رول څومره مثبت دی د ماشومانو د وضعیت د شکول په برخه کې په افغانستان کې؟
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د وضعیت څار کوي او نظارت کوي او په هره برخه کې په خپل وخت سره د اعلامیې د تحقیق د عامه اجتماع د مقرره ساحوي او سرحدي نظارتونو للیاری د ماشومان وزیر چړلې دی. هغه تکي چې ډېر حاد او مهم دي همي دولت سپارښتنه ورکړې دي او همدارنګه کورنۍ ته او نورو چارواکو ته چې دي د ماشومانو په اړه کار کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې یو مسؤل نجیب ببرکسی وی چې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملینو ته د سزا غوښتنه وکړه. د یوې لنډې دمې وروسته د خپرونې په اړه مطالبه تورځو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوال مطالبه ته ورځو. وروسته له هغه چې حلب ښار د بشار الاسد ځواکونو تر کنټرول لاندې کړ، سعودي عربستان او نور متحدان یې اندېښنه لري چې په منځني ختیځ کې به د تهران نفوذ زیات سي. راپورونه وایي چې ریاض ژمن دی په منځني ختیځ کې د ایران نفوذ په نقشه کړي او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا پر ایران انتقاد عربو هیوادونو ته لږ څه ډاډ ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د حلب ښار په کنډوالو کې یو سړی نارې وهي،
السلام علیکم ورحمت الله، ایها الاشراف العالم، اسلام العالم، اسلام الامم، ایها الاسلام.
عربانو مسلمانانو تاسو چیرې یاست چې موږ حلالیږو؟
نحن فی حلب نتذبح.
د دې زاړه سړی ویډیو آنلاین خپره شوې او دا پوښتنه یې په ځانګړې توګه سنی مسلمانو هیوادونو ته متوجه ده چې په سوریه کې د یاغیانو ملاتړ کوي. دغه یاغیان په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد او د هغه د متحدانو ایران او روسیې پر ضد جګړه کوي. رویټرز خبري اژانس وایي سعودي عربستان له ایران سره په سیمه ییزه لانجه کې بند پاته دی او د اسد د ځواکونو لخوا د حلب کنټرول تهران په منځني ختیځ کې قوي ښکارا کړی دی. له همدې بیرې چې له افغانستانه نیولې تر منځني ختیځه به د تهران د شیعه رژیم نفوذ زیات سي، ریاض غواړي د تهران لاسته راوړنې بیرته پر شا کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ډیپلوماټانو ویلي په داسې حال کې چې د تیلو بیې کښته سوي او سعودي عربستان له مصر سره هم ښې اړیکې نه لري، ریاض او خلیج هیوادونو دا پوښتنه مطرح کړې چې په سوریه کې د اسد مخالفو یاغیانو ته باید څومره د وسلو مرستې ورکړل سي. دغه عرب شاهي رژیمونه له بارک اوباما دومره خوشاله نه دي چې دغه جګړې ته یې په ځواب کې د امریکایي ځواکونو د لیږلو او د توغندیو د حملو پر ځای پر سپکو وسلو تکیه کړې ده. خو د رویټرز راپور وایي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اړه بیل نظر لري. ټرمپ د دفاع وزارت لپاره پخوانی پوځي جنرال جیمز ماتس انتخاب کړی دی چې پر ایران باور نه لري او همداسې د بهرنیو چارو وزارت لپاره یې د تیلو او ګازو په برخه کې تجربه کار ریکس ټیلرسن انتخاب کړی دی چې له ټیلرسن څخه د خلیج هیوادونو انرژي صادرونکي عرب خوشاله دي. خو راپور وایي چې تر اوسه هر څه یقیني نه دي ځکه ټرمپ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ستایلی چې د بشار اسد لوی متحد دی. رویټرز خبري اژانس د یوه لوړپوړي لویدیځوال ډیپلوماټ له خولې لیکلي چې سعودي چارواکي اوس غواړي پوه سي چې آیا ډونالد ټرمپ د ایران پر ضد د کمپاین د وختو انتقادونو او د پوتین ستاینو ته په خپله پالیسي کې انعکاس ورکړي که نه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي چې په امریکا کې یو وخت تیر کړ چې د امریکا پر راتلونکي اداره پوه سي. د رویټرز راپور وایي چارواکو ویلي خلیج هیوادونه د سوریې په اړه د ټرمپ له ملګرو څخه پوښتنې کوي چې آیا دی به د امریکا په مشرۍ د خلیج هیوادونو، ترکیې او لویدیځو هیوادونو هڅو ته دوام ورکړي که نه. راپور وایي چې که څه هم عرب شاهي رژیمونه پوهیږي چې د ټرمپ نظریات تر اوسه په سمه توګه نه دي جوړ سوي، خو دوی نه غواړي داسې څه وکړي چې ټرمپ په عکس العمل کې د دوی ګټو ته زیان ورسوي.
آزادي رادیو له سوریه خبرزو جرمنی ته د جرمنی پولیس په برلین کې د کرسمس پر یو بازار د 13 ورځې د خونړۍ حمله په مشکوک برید کوونکې چې یو تونسی کډوال شودل سوی په تعقیب پسې دي. مخکې یو پاکستانی کډوال مشکوک برید کوونکې بلل سوی او نیول سوی و چې د کره شواهدو د نشټوالي له امله پولیسو بیرته خوشې کړ. د دغې پیښې له امله په جرمني کې امنیتي تدابیر شدید سوي دي. نوریاس نوري نور جزئیات راکوي.
د جرمني رسنۍ وایي پولیسو په یو تونسي سړي پسې د لټون عملیات پیل کړي دي. دا هغه سړی ده چې اسناد د هغې لارې په کابین کې موندل شوي چې د برلین د کرسمس په یو بازار کې پر خلکو ورغله، 12 تنه یې ووژل او نږدې 50 نور یې ټپیان کړل. د جرمني ویلت ورځپاڼې او د شپیګل اونیزې نن خبر ورکړ چې دغه کس د روان میلادي کال په پیل کې جرمني ته د یو کډوال په توګه راغلی دی. د جرمني چارواکو د چهارشنبې په ورځ ډاډ څرګند کړ چې دوی به ډېر ژر د دغې لارې چلوونکی پیدا کړي، خو دغه راز د برلین اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د یوه وسلوال برید کوونکي په اړه چې د تیښتې په حال کې دی بیداره واوسي. دوی ویلي چې کیدای شي په دغه حمله کې له یوه زیات کسان ښکیل وي. د جرمني د جنایي څیړنو د ټولنې مشر اندري شولز په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې دی نسبتا ډاډه دی چې دوی به ښایي سبا یا په نږدې راتلونکي کې د نوي مشکوک کس په نیولو بریالی شي. هغه وویل زیات شواهد او نښې شته او دا هغه شواهد دي چې د دغه جنایت په اړه شاوخوا 500 کسانو له دوی سره شریک کړي دي. د برلین پولیسو مخکې د دغې پیښې په تړاو یو پاکستانی کډوال نیولی و چې وروسته یې د کره شواهدو د نشتوالي له امله د سېشنبې په ورځ بیرته خوشې کړ. د دغې پیښې وروسته پولیسو د مهمو ځایونو امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د برلین پولیسو ویان توماس نیوندورف نن په برلین کې خبرلانو ته د امنیتي تدابیرو په اړه وویل: د برلین پولیسو یو وار بیا خپل امنیتي پلانونه وڅېړل. موږ به د کرسمس په بازارونو او همداشان نورو ځایونو کې د پولیسو لخوا امنیتي تدابیر زیات کړو. پر دې سربیره پولیس به په ښکاره له ځان سره ماشین ګڼې ګرځوي او موږ به دغه راز لکه د لارو د بندولو په څېر تخنیکي اقدامات هم وکړو چې د ځینو سیمو امنیت لا ټینګ کړو. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې تیر میلادي کال د کډوالو د منلو د سیاست له امله د سیاسي رقیبانو تر سخت فشار لاندې ده ویلي دي چې که دا تایید شي چې دغه حمله یو پناه اخیستونکي ترسره کړې ده، دا به ډېره خواشینونکې وي.
بله، مننه نوریاس نوری و چې د جرمني د پولیسو د هغو امنیتي تدابیرو او لټون په اړه راپور راکوي چې اوس دوی په برلین کې د کرسمس په یوه بازار کې د 13 ورځې د خونړۍ حملې په مشکوک برید کوونکي پسې ګرځي. مننه. په یو بل راپور کې راغلي چې روسیې نړۍ ته ښودلې چې په 2014 میلادي کال کې په نړیواله صحنه کې په یوه لوبغاړي پتله سوې ده. آیا روسیه بیا په یوه زبر ځواک بدلېږي؟ د دې پوښتنې ځواب هغه راپور کې اوري چې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله یې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په تیرو څو کلونو کې روسیې په څرګنده هڅه کړې نړۍ ته ښکاره پیغام ورکړي چې بیرته په پښو درېدلې او هغه ځواک دی چې ورباندې حساب کېدلی سي. که تاسې د روسیې دولتي ټلویزیون وګورئ، هلته داسې ښول کېږي چې روسیه ګواکې بیا په یوه زبر ځواک بدله سوې ده. آیا دغسې ده؟ آیا روسیه زبر ځواک ده؟ زبرځواک څه ته وایي؟ زبرځواکونه هغه څه چې لري له پوځي لارې ځان د نړۍ زیاتو برخو ته رسوي او کولی سي په ټوله نړۍ کې د خپل پوځي ځواک حضور تنظیم کړي. په سوریه کې د روسیې مداخله یقینا داسې هڅه وه چې روسیې غوښتل په مرسته یې خپل ځواک نورو ته وښيي. راځئ په دې باب د ارقامو په اړه واورو. روسیه تیر کال 15 میلیارد ډالر دفاعي بودیجه درلوده چې تر امریکا، چین او سعودي عربستان وروسته په څلرم قطار کې راځي. روسیه اتلکه 15,000 فعال سرتیری لري چې تر چین، امریکا، هند او شمالي کوریا وروسته په نړۍ کې پنځم لوی پاوز دی. روسیه 1,800 فعال سروکي یا سرګلولي لري چې ټول ټال یې شمېر 0 تر رسیږي. روسیه د نړۍ په سطحه تر ټولو لویه اټومي زیرمه لري. خو زبرځواک اوسېدل شایي له اردو پرته په نورو مسایلو پورې تړلې موضوع وي او په دې مسله کې اقتصاد هم مهم نقش لري. زبرځواکونه د نړۍ پر اقتصاد تسلط لري او د تضمین لپاره یې همکاري کوي. د روسیې د ناخالصو ملي تولیداتو اندازه 1.8 تریلیون ډالر ده چې تر هند، برازیل او جنوبي کوریا وروسته په 12 کتار کې راځي. خو د امریکا د درو ایالتونو کالیفورنیا، تکزاس او نیویارک د ناخالصو داخلي تولیداتو اندازه تر ټولې روسیې زیاته ده. نو دا نتیجه اخیستلی سو چې روسیا په اقتصادي لحاظ زبرځواک نه ده. زبرځواکونه یا ابر قدرتونه دغه راز هغه څه هم لري چې موږ یې نرم قدرت بولو. دوی یو سیاسي ماډل لري چې نور هیوادونه غواړي تعقیب یې کړي او تقلید یې وکړي. په داسې حال کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شایي په خپل هیواد کې دننه محبوب وي او په اروپا کې هم شي اړخو افراطیانو ته یو اتل وي، خو د هغه مستبد رژیم او حاکمان چې له خپلو ملي ګټو ناوړه استفاده کوي.
او په دې راپور سره زموږ د دې ورځې زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ مجله پای ته ورسېده. دری مجله فرشته نگه وړاندې کوي درته.
تشکر فریبا جان، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM میشنوید. چشونیم شام به وقت کابل است. استر محکمه افغانستان در مورد استیضای وزرا به نفع ولسی جرگه فیصله کرده است. این را یک منبع در حکومت افغانستان می گوید. جزئیات این موضوع را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشتن نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر آن ستار فروغ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
نخست سرخط چند خبر. طرح بودجه ملی سال مالی 1396 از سوی ولسی جرگه رد شد. یک مرد همسرش را در ولایت غور کشت و در پی حمله برلین پلیس به دنبال یک مظنون تونسی است. تفصیل اخبار. یک منبع حکومت افغانستان تایید میکند که سر محکمه فیصله ولسی جرگه را در مورد سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه تایید کرده است. ریاست جمهوری اخیراً موضوع رد صلاحیت این وزیران را برای تفسیر به سر محکمه محول کرده بود. این منبع حکومتی که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت سر محکمه استیضاء و سلب صلاحیت وزیران را از صلاحیت‌های قانونی ولسی جرگه خوانده است. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. شورای ولایتی هرات شرکت ترانسپورتی احمد شای عبدالی را بسته کرد. این اقدام در پی تصادم یک اراده بس مسافربری این شرکت با یک تانکر تیل در مسیر شاهرای هرات قندهار روی دست گرفته شده است. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به رادیو آزادی گفت
دلایل زد در کمیشن مشترک توضیحات از طرف 15 کمیشن داده شده.
شورای ولایتی به نتیجه رسیدم که دروازه این شرکت بره فعلا بسته بشه تا یک تعهد بر مردم بدهد.
در این رویداد که به روز یکشنبه هفته جاری رخ داد، حداقل 15 تن جان دادن و نزدیک به 40 تن دیگر زخم برداشتند. ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه ملی سال مالی 1396 را به دلیل آنچه عدم توازن آن و برخی مشکلات دیگر خوانده امروز رد کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت
دلایل زد در کمیشن مشترک توضیحات از طرف 15 کمیشن داده شده. موافق کارت سبز، مخالف کارت سبز، به استثنای 3 کارت اکثریت قاطی بودجه رد شد.
و خبر آخر داخلی این که یک مرد همسرش را در ولسوالی دولتیار ولایت غور با ضرب گلوله کشت. ضیاءالدین ثاقب عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت غور به رادیو آزادی گفت این خانم به نام حلیمه شب گذشته توسط شوهرش لال محمد در منطقه پشت نور این ولسوالی کشته شده است. رادیو آزادی. ادامه خبرها. رسانه های جرمنی می گویند که پلیس تلاش را برای تعقیب یک مرد تونسی آغاز کرده است. اسناد این فرد در یک لاری که مردم را در داخل یک بازار کریسمس در برلین زیر گرفت به دست آمده است. در این رویداد 12 تن جان دادن و نزدیک به 50 نفر دیگر زخم برداشتند. روزنامه ولت و مجله شپیگل امروز گزارش دادند که این شخص در اوایل امسال به عنوان یک پناهجو وارد جرمنی شده بود. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. ترکیه به ایالات متحده آمریکا گفته که با باور این کشور پیروان فتح الله گولن روحانی مستقر در آمریکا مسئول قتل سفیر روسیه در انقره بودند. خبرگزاری دولتی آنادولو گزارش داده که مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه با جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک صحبت تلفنی گفته است که ترکیه و روسیه میدانند که سازمان گولن در عقب این حمله بوده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که آقای کری در مورد این سخنان ترکیه ابراز نگرانی کرد. وزیر خارجه آمریکا در این مکالمه با وزیر خارجه ترکیه نگرانیش را در مورد اظهارات و ادعاهای ترکیه که در آن از دخالت یا حمایت آمریکا در این قتل غیر قابل بیان به خاطر حضور آقای گولن در ایالات متحده یادآوری می شود ابراز کرد. این یک ادعای مضحک و کاملا نادرست است. آندری کارلوف شام دوشنبه هنگام سخنرانی در یک نمایشگاه عکس در انقره هدف گلوله از سوی جوان قرار گرفت که بعداً گفته شد مهاجم عضو نیروهای پلیس ترکیه بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سفیر این کشور که در ترکیه کشته شد به عنوان قهرمان روسیه یاد کرده است. کرملین میگوید که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نشست خبری سالانه اش را به دلیل اشتراک در مراسم ادای احترام به سفیر روسیه که در ترکیه به قتل رسید یک روز به تأخیر انداخته است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که این کنفرانس خبری رئیس جمهور روسیه فردا نه بلکه پس فردا برگزار می شود. و حزب سوسیال دموکرات رومانیا سیول شایده یک زن مسلمان را برای کرسی صدارت این کشور نامزد کرده است. رهبر این حزب امروز گفت که خانم شایده کاندید حزبش در این سمت خواهد بود. این خانم در سال 2015 به حیث وزیر انکشاف منطقوی رومانیا کار میکرد.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. استرا محکمه افغانستان در مورد استیضای وزرا به نفع ولسی جرگه فیصله کرده است. این را یک منبع در حکومت افغانستان می گوید. ولسی جرگه افغانستان بودجه مالی سال 1396 هجری خورشیدی را با اکثریت آرا رد کرد.
بودجه ملی سال مالی 1396 موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. به استثنای 3 کارت اکثریت قاطی بودجه رد شد.
ابراز نگرانی برخی از نمایندگان کنر از گسترش فعالیت داعش در این ولایت، اما یکی از مقام‌های ارشد امنیتی کنر میگوید:
ما ایره به مردم کنر و به مردم افغانستان اطمینان میدم نیروهای امنیتی ما در ولایت کنر قادر هستند در هر جایی که تروریست ها سر بلند بکنند کنر را سرکوب بسازند.
گزارش های دیگر هم داریم. و در مسائل بین المللی میشنوید که پلیس جرمنی در پی حمله برلین به دنبال یک مظنون تونسی است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشتن نگاست و همکارم تر روشان در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی می کنم. اونطور که در خبرها هم شنیدید، یک منبع در حکومت افغانستان می گوید استرا محکمه فیصله ولسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه را تایید کرده است. از سوی هم یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه امروز برای رادیو آزادی گفت گزارش هایی را به دست آوردند که استرا محکمه گفته که نظر خاصی در این مورد ندارد. سهل لیوالو جزئیات بیشتر.
استرا محکمه افغانستان فیصله ولسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت 7 وزیر کابینه را تایید کرده است. این را یک منبع موثق در حکومت افغانستان به شرط افشا نشدن نامش به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفته است. در این حال یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها نیز گزارش های را مبنی بر تایید فیصله شان از سوی استرا محکمه به دست آوردند. عبدالرؤوف انامی منشی این جرگه گفت که استرا محکمه گفته که نظر خاصی در پیوند به مسئله سلب صلاحیت 7 وزیر ندارد و آن را صلاحیت‌های خاص قوای مقننه نخوانده است.
ما همین را شنیدیم که استرا محکمه گفته که نظر خاص در این مورد ما نداریم.
استیزا حق ولسی جرگ است. از نظر تخنیکی اجراعاتی از اونا هر گپی داشته باشه با خودشان ارتباط میگیره. از نظر تقسیم صلاحیت های نهاد ها استیزا حق ولسی جرگ است. در ارتباط کدام در ماده 90 قانون اساسی تفسیر بردار نیست.
ریاست جمهوری افغانستان بیشتر از یک ماه قبل مسئله استیزای 7 وزیر کابینه را که از سوی ولسی جرگ سر به صلاحیت شدند به استر محکمه رادیو ساخته اعلام کرد که تا فیصله نهایی از سوی این محکمه وزیران سلب صلاحیت شده به کارشان ادامه دهند. وزیران خارجه، فواید عامه، کار امور اجتماعی، ترانسپورت، معارف، تحصیلات عالی و مبارزه با مواد مخدر به دلیل مصرف کمتر از 70% بودجه انکشافی سلب صلاحیت شدند. با آنکه زمانگیر شدن فیصله استر محکمه در پیوند به مسئله استیزای وزیران سر و صداهایی را ایجاد کرده است، اما عبدالله عطایی آمر عمومی اداری استر محکمه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تا کنون در ارتباط به این مسئله هیچ فیصله ای صورت نگرفته است. پیش از این ولسی جرگه بارها از حکومت تقاضا کرده تا 7 نامزد وزیر جدید را به این جرگه معرفی کند. در این حال آگاهان مسائل حقوقی میگویند اگر فیصله ولسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت وزرا از سوی استر محکمه تایید شده باشد، با توجه به ابعاد حقوقی آن انجام شده است. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان در این مورد چنین گفت:
ما فکر نمی‌کنیم که فیصله سیاسی صورت گرفته باشد. اگر اونا موضوعات مسائل سیاسی را در نظر گرفته باشد، دو حالت باز استقلال خود را دست می‌دهند. ما به یک دست هستیم که فقط همو جنبای حقوقی موضوع در نظر گرفته شده و فیصله صادر شده.
برخی رسانه ها گزارش دادند که استر محکمه با فرستادن نامه خاص ریاست جمهوری مبنی بر بررسی سلب صلاحیت وزیران را برای جلوگیری از ایجاد تقابل میان قوای مقننه و قضایه رد کرده است. اما کبیر رنجبر آگاه مسائل سیاسی میگوید که اگر استر محکمه فیصله ولسی جرگه را تایید کرده باشد، مسائل سیاسی در آن دخیل نبوده است.
شنیدید که یک منبع در حکومت افغانستان میگوید استر محکمه در مورد استیزای وزرا به نفع ولسی جرگه فیصله کرده و آگاهان مسائل حقوقی میگویند اگر چنین فیصله سوی استر محکمه صورت گرفته باشد، با توجه به ابعاد حقوقی آن انجام شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسی جرگه افغانستان بودجه مالی سال 1396 هجری خورشیدی را با اکثریت آرا رد کرد. پس از بحث ها در مورد این بودجه در نشست عمومی امروز، اعضای این جرگه بودجه سال آینده را به علت آنچه غیر متوازن بودن آن میخوانند رد کردند. نظیفه محبوبی گزارش میداد.
بودجه مالی سال 1396 هجری خورشیدی که از سوی وزارت مالیه برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده بود، از سوی این جرگه با اکثریت آرا رد شد. اعضای ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه پس از گفتگوها بر سر بودجه مالی سال آینده به این نتیجه رسیدند که در این بودجه توازن میان ولایات در نظر گرفته نشده است و در آن برای ولایات عقب مانده بخش آموزش، فرهنگ، ارائه خدمات صحی و انکشاف در نظر گرفته نشده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه فیصله نمایندگان مردم را بر سر بودجه سال 1396 هجری خورشیدی چنین اعلام کرد:
بودجه ملی سال مالی 1396 جمعا مبلغ 466.1 میلیارد افغانی دلایل رد در کمیسیون مشترک توضیحات از طرف 15 کمیسیون داده شده. موافق کارت سبز، مخالف
بر اساس معلومات کمیسیون امور مالی و بودجه ولسی جرگه، بودجه سال 1396 هجری خورشیدی در اوایل ماه قوس سال روان برای بحث بیشتر به این جرگه فرستاده شد که تمامی اعضای این کمیسیون ها بر سر آن گفتگو کردند و علت رد آن را نیز مطرح کردند. در این میان رئیس ولسی جرگه اظهار امیدواری می کند که وزارت مالیه افغانستان دیدگاه ها و پیشنهادهای این جرگه را در بودجه سال آینده در نظر گیرد. با این همه وزارت مالیه می گوید بودجه سال آینده خورشیدی 466 میلیارد افغانی بوده که 287 میلیارد آن عادی و 178 میلیارد افغانی دیگر آن به بودجه انکشافی اختصاص داده شده است. پس از رد این بودجه سوی ولیسی جرگه، وزارت مالیه میگوید هرچند بودجه سال آینده با در نظر داشت دیدگاه ها و پیشنهادهای اعضای ولیسی جرگه ترتیب شده بود، اما باز هم این وزارت آماده است و در طرح تازه که از سوی این وزارت تهیه می شود با در نظر داشت قانون و توانایی حکومت خواستها و پیشنهادهای اعضای این جرگه را در نظر گیرد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه در نشست خبری در واکنش به این تصمیم اعضای ولیسی جرگه گفت:
عدم توازن بودجه و بعضی سوالای دیگه ممکن است دلایل رد از او باشه که به اساس اصولنامه بودجه ما ظرف دو هفته یا سه هفته آینده وقت داریم که با کمیسیون مالی و بودجه دوباره میشینیم. یک پروسیس که ما باید که از اونا بشینیم و یک افهام و تفهیم متقابل ضرورت است.
این نخستین بار نیست که طرح تهیه شده بودجه سال مالی از سوی ولیسی جرگه رد می شود، بلکه این جرگه در سالهای گذشته نیز چنین اقدام کرده است. در سالهای گذشته شماری از وزارت ها این را نیز گفتند که به طبق افتادن بودجه مالی سال مانع عملی ساختن پروژه های انکشافی در کشور می گردد. اعضای ولیسی جرگه تاکید می کنند که اگر در بودجه سال آینده پیشنهادهای آنان و مشکلات مناطق در نظر گرفته شود آن را تصویب خواهند کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:45 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برخی از نماینده های مردم کنر در ولسی جرگه از نهادهای امنیتی میخواهند تا مانع تلاش های داعش برای ایجاد مراکز در این ولایت شوند. مقامات امنیتی و محلی کنر نیز فعالیت های داعش در مناطق دوردست این ولایت را تایید می کنند، اما می گویند که نیروهای امنیتی با حمایت مردمی به هر گونه مبارزه با این گروه آمادند. فرشته نگاه در این مورد گزارش می دهد.
برخی از نماینده های مردم کنر در ولسی جرگه از حضور و فعالیت های داعش در این ولایت هشدار می دهند. سالی محمد سالی یکی از آنان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زودی گفت که اگر جلو تلاش های ابتدایی این گروه در ولایت کنر گرفته نشود، ممکن یک تهدید جدید به مردم و حکومت افغانستان ایجاد شود.
چون جبهه عمومی آنان در ننگرهار است، اما به اساس معلوماتی که ما داریم مراکز اینها جدیدن در کنر ایجاد شده و جلب و جذب دارند. اگر حکومت مرکزی افغانستان به این نقطه توجه نکند، ممکن کنر مورد استفاده این گروه ها قرار گرفته و به مردم افغانستان به خصوص کنری ها یک ضربه بزرگ خواهد بود.
مقامات محلی و امنیتی کنر نیز فعالیت های داعش در مناطق دوردست این ولایت را تایید می کنند، اما می گویند که نیروهای امنیتی با حمایت مردمی به هر گونه مبارزه با این گروه آماده اند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر به رادیو زودی گفت که تاکنون شاهد فعالیت های آشکار داعش در این ولایت نبودند، اما افزود که در برخی مناطق ناامن کنر به گونه پنهانی مصروف جلب و جذب افراد هستند. جمعگل همت قمندان امنیه ولایت کنر نیز می گوید که گزارش های تایید شده از فعالیت داعش در این ولایت را به دست آوردند.
شاید پروسه داعش در یک تعداد از موقعیت های بسیار دوردست فعالیت های موقت و داشته باشند، ولی ما ایرا به مردم کنر و به مردم افغانستان اطمینان میدم که شاله و رحمان نیروهای امنیتی ما در ولایت کنر قادر هستند در هر جایی که تروریست ها سر بلند بکنند اونا را سرکوب و در رسای وقت اونا را نابود بسازند.
گروه دولت اسلامی موسم به داعش در ننگرهار نخست در خفا به فعالیت آغاز کرد، اما بعد از سپری شدن چند وقت به حدی رسید که سبب ناامنی در برخی ولسوالی ها و قتل برخی باشنده های این ولایت شد. اخیرا نیروهای امنیتی افغان عملیات وسیع را در ولایت ننگرهار علیه این گروه را اندازی کرد که بر اساس گفته های وزارت دفاع داعش در این ولایت با شکست مواجه شد. پس از شکست داعش در ننگرهار، نگرانی ها از حضور آنان در ولایت های کنر و نورستان و برخی ولایات دیگر بالا گرفت. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز به رادیو آزادی گفت که داعش می‌خواهد شکستش در ننگرهار را در ولایت کنر جبران کند و افزود که نیروهای امنیتی افغان هرگز به آنان اجازه فعالیت در هیچ ولایت افغانستان را نخواهند داد.
ما به مردم ولایت کنر میگم که داعش همونطور که در ولسوالی‌های پچیراگام، دهبالا، نازیان، اچین و دیگه ولسوالی های سرحدی سرکوب شدن. در ولایت کنر هم شرایط ما برشان مساعد نمی سازیم و نه تنها نمی سازیم بلکه ای که اونها را مجال ای را نمی تیم که در اونجا به خاطر جلب جذب مردم و فعالیت های دیگه تخریب کاری را ادامه بدن.
آقای رادمنش گفت که داعش می خواست تا در ولایت های فرا، هلمند، زابل، غزنی و برخی ولایت های دیگر نیز دست به ایجاد مراکز بزنند که نیروهای امنیتی به آنان اجازه نداد. با این همه سالی محمد سالی می گوید که کنر یک ولایت سرحدی و کوهستانی بوده، اگر داعش در آنجا جابجا شود و فعالیت‌هایشان را گسترش دهد، بعد تمام افغانستان می‌تواند یک تهدید جدی به شمار آید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سر بریدن یک طفل 7 ماه را از سوی پدرش در ولایت ننگرهار یک عمل غیر انسانی خوانده و تقبیه می کند. نجیب ببرگزای همان کننده ملی بخش اطفال در این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت دوسیه های عاملین خشونت علیه زنان و کودکان باید بررسی و به اساس قانون مجازات شوند. همکار ممیرا الکوزه در این مورد با آقای ببرگزه مصاحبه کرده و در ابتدا در مورد چگونگی و عکس العمل این کمیسیون در این قضیه پرسیده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مباحث مسئول بخش حمایت از حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ای عمل شنیده و ای عمل غیر انسانی و غیر اسلامی را نکوهش میکنم و دولت افغانستان میخواهیم تا عامل ازیر مطابق قوانین افغانستان محکمه بکنه. این وضعیتی که این طفل 4 ماه را هرچند که میگن پدر از نامعتاد بوده و روابط خشونت های خراب خانوادگی شک و تردیدهای دیگه از مسائل نامشروع در این باره است،
بله،
ولی این عمل یک عمل غیر انسانی است، قابل تصدیق است و ما بیره تقریر میکنم. بله
آقای ببرگزای، به نظر شما کدام عوامل سبب این گونه واقعات در کشور میشه و برای جلوگیری از این چی طرحا باید در نظر گرفته شود؟
فرهنگ معافیت ما قضاهای بسیار مختلف اطفال بسیار تکان دهنده هستند. ما شاهد هستیم از طریق مطبوعات، از طریق رسانه های جمعی واقعات هستند که متوجه اطفال هستند. تجاوز، اختطاف، قتل، زی اطفال به اصطلاح مشهود نیستند. عوامل اتفاق میفته و ما جلوش نگیریم و یا دولت اقدامات نکنه. شاهد خدا نخواسته حوادث بیشتر خواهد بودیم. خود ناامنی، فقر خانوادگی، اقتصاد ضعیف، عدم آگاهی والدین از وضع حقوق اطفال، عدم امنیت، فرهنگ مافیات، مجازات ندیدن کسایی که در قتل، اختطاف، تجاوز و و و و خشونت ها علیه اطفال دست دارند، نه محکمه شدن از اینا، جزایی که در قوانین افغانستان برای اینا پیش بینی شده که عدم تطبیق از اینا همه باعث میشه که همچون حوادث اتفاق بیفته. هرگاه ما شاهد قوانین بسیار سخت گیرانه که در رابطه با حمایت از و یا محافظت از اطفال است بالای مجرمین که همچون اعمال انجام میتن تطبیق میشد، ما شاهد همچون حوادث.
آقای ببرگزای، تا کنون عاملین برخ از جنایات دیگر که در برابر اطفال مانند خشونت و قتل و سایر از یا صورت گرفته دستگیر شدن، حکومت چرا در قسمت مجازات اینا توجه نکرده؟
نگرانی ما هم از حکومت زمانی که شواهد از طرف پلیس و محاکم و سارنوالی موجود باشه و اتهام بالای یک مجرمی که در همچون موارد دست می داشته باشه به دسترس حکومت قرار می گیره این معلومات و باید قانون بالای از اونا تطبیق شود. این وظیفه دولت افغانستان است.
کارکرد حقوق بشر برای بهبود وضعیت کودکان در سطح افغانستان چی بوده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش اطفالش نظارت از وضعیت حقوق اطفال مسئولیت و مکلفیت این بخش است. به مراتب در رابطه با بهبود وضعیت اطفال گزارش های تحقیقی ارائه شده، از وضعیت اطفال در سرحدات، از وضعیت اطفال در ساحه به توسط تیمای نظارت ساحوی، نظارت سرحدی و مراجعین که به کمیسیون مراجعه می کنند موضوعات اطفال تحت نظارت دارند، به دولت راجعه کرده و توزیری صرف پروگرام های استماع عامه برای دولت پیشنهادات دادن باعث یک چراغ سرخه که اگر دولت در این راستا در موضوعات مربوط به اطفال توجه نکنه وضعیت دیگان بحرانی میشه.
نجیب ببرگزای همان کننده ملی بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شورای ولایتی هرات شرکت ترانسپورتی احمدشاه عبدالی را بسته کرد. این اقدام در پی تصادم یک هراده بس مسافربری این شرکت با یک تانکر تیل روی دست گرفته شده. جزئیات بیشتر از شاپور صابر از هرات.
این روزها مردم در برابر شرکت ترانسپورتی عبدالی در ولایت هرات خشمگینند. شورای ولایتی هرات هم دروازه این شرکت را بسته کرد. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی میگوید این تصمیم به دنبال شکایات مردم این ولایت صورت گرفته است. آقای علیزایی خواهان غرامت به خانواده‌های قربانیان حادثه اخیر ترافیکی از سوی شرکت ترانسپورتی عبدالی است.
شورای ولایتی بی‌نتیجه رسیدیم که دروازه این شرکت بره فعلا بسته بشه تا یک تعهدات بر مردم بدهد.
در پی این حادثه نسبتاً خونین، نهادهای مختلف مدنی در ولایت هرات برنامه دادخواهی را راه اندازی کردند. آنان افزایش حادثات ترافیکی در مسیر شارای هرات قندهار را نگران کننده توصیف کرده، میگویند که این مسیر به دهلیز مرگ مبدل شده است. این افراد میگویند عدم توجه اداره ترافیک و ترانسپورت از شرکت‌های مختلف ترانسپورتی سبب شده است که این روند همواره مردم را قربانی بگیرد.
در شورهایی که منتهی به شهر هرات میشه خبری از پلیس ترافیک نیست. خب پلیسی که در این شورا توظیف هستند اینا به خاطر تامین امنیت هستند.
خودسری های شرکت ها، عملکرد های منفی، رقابت های ناسالم و نبود معیار درست به استخدام دریوران در قسمت استخدام در شرکت های مربوطه،
عدم نظارت مسئولین از شرکت های ترانسپورتی مختلف در کشور هست و همچنین استفاده مواد مخدر و مواد نشاور خود رانندگان.
با این وجود غلام نبی فروخی معاون مدیریت ترافیک هرات، نبود پست‌های کنترلی ترافیکی، مشکلات امنیتی و تخریب سرک‌های شارع‌ها را از عمده‌ترین دلایل این گونه حوادث عنوان می‌کند.
بیشترین حادثات در مسیر شارع‌ها علت عنوان عدم موجودیت پست‌های کنترلی ترافیکی در مسیر شارع‌ها هست و از سوی دیگر وضعیت بد امنیتی که امروز در مسیر شارع‌ها هست که پلیس ترافیک نمیتونه در تمام نقاط ثابت باشه. و از سوی دیگه عوارض تکنیکی جاده ها که در این اواخر به اثر انفجار مین ها و یا دیگه قسمت های جاده که تخریب شده.
مسئولان در ریاست ترانسپورت زمینی هرات هم میگویند این مشکلات را از طریق مکاتیب کتبی به وزارت ترانسپورت افغانستان انتقال میدن و آنان در این مورد تصمیم خواهند گرفت. در پی حادثه ترافیکی روز یکشنبه در مسیر شارای هرات قندهار 15 تن کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رسانه‌های جرمنی می‌گویند پلیس تلاش را برای تعقیب یک مرد تونسی آغاز کرده است. اسناد این فرد در یک لوری که مردم را در داخل یک بازار کریسمس در برلین زیر گرفت به دست آمده. در این رویداد 12 تن جان دادن و نزدیک به 50 نفر دیگر زخم برداشتند. مقام‌های جرمنی به اطمینان گفتند که راننده لوری را به زودی پیدا خواهند کرد. جزئیات بیشتر از ستاره فروغ.
پلیس در تعقیب یک مرد تونسی در شهر برلین آلمان است. این فرد در حادثه برلین که یک لوری مردم را در داخل یک بازار کریسمس زیر گرفت مسنون پنداشته می شود. در این رویداد 12 تن جان دادن و نزدیک به 50 نفر دیگر زخم برداشتن. روزنامه ولت و مجله شپیگل امروز گزارش دادند که این شخص در اوایل امسال به عنوان یک پناهجو وارد جرمنی شده بود. گزارش ها می رسانند که اسناد شناسایی این مرد توسط پلیس در کابین این لوری یافت شده است. توماس نیوین دروف سخنگوی پلیس برلین گفت:
Ich kann Ihnen versichern, dass die Polizei rund um die Uhr arbeitet.
می توانم به شما با اطمینان بگویم که پلیس بدون وقفه کار میکند تا فردی را که در رویداد برلین مسنون پنداشته میشود ردیابی و بازداشت کند. لوئیس رندولی بررسی را به پیش میبرد. مقام های جرمنی امروز به اطمینان گفتند که راننده لاری را به زودی پیدا خواهند کرد. به گفته آنها ممکن بیشتر از یک نفر در این حمله دخیل باشد. پلیس برلین در ابتدا یک مهاجر 23 ساله پاکستانی را پس از حمله بر مارکت کریسمس در این شهر بازداشت کرده بود، اما او را پس از آن اواخر دیروز رها کرد که در مورد ارتباط وی با این رویداد مدارک پیدا نشد. گروه تندرو دولت اسلامی به روز سه‌شنبه گفت حمله کننده یک سرباز این گروه بود.
تشکر ستار فروغ بود که در مورد تحولات اخیر در ارتباط به حمله در بازار برلین جزئیات می‌داد.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سید جواد علی از ولایت میدان وردک نوشته دولت باید مناطق از دست رفته هلمند و قندوز را دوباره به دست آورد. فصل زمستان فرصت خوبی است. برکت الله حسینی از تخار نوشته ولایت تخار بودیجه ندارد. اگر می داشت سرک های آن ترمیم می شد. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته از طالبان می خواهیم تا از جنگ دست بکشند، به صلح یک جا شوند و در بازسازی افغانستان شریک شوند. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.